دلوبو لميدانا. هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د اونیزي ورزشي خبرونه د لوب له میدانه مینوالو سلامونه او پیرزوینه میومنه روانه ونه د لوب په بیرابلو ډګرونو کې پر افغان لوبغاړو سربیره ګڼ شمیر لوبغاړو خي لوبې کړې دي چې تری خبر به موکړو. په جون میاشت کې د کرکټ او نورو لوبو نوي پړاوونه پیلېږي. په خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. د افغانستان د بیلابیلو لوبو لوبغاړو له تیرو څو اونیو راهیسې یو شمیر نړیوالې سیالۍ درلودې او په اکثرو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې کړې دي. د دې اونۍ په ځانګړې مرکه کې درته د هندوستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو په ترڅ کې د افغان لوبغاړو په لاسته راوړنو له خپل میلمه سره غږېدلی وو. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د اوسنیو اکثرو ستورو لوبغاړو روزونکی دولت خان احمد زی دی. زه بختیار ساحل یم. د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی او د سریلانکا د لوبډلې اعلان
هغه وجه وه چې کرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ نتو پلاتو موږ تیاری لګیا ده، ځکه عموما موږ پنځه ورځې لوبې مشکل لګې کمې وي، نو هغه وخت نشته تر وته پوره ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مهمه.
په آی پی ایل سیالیو کې د چنای سپر کینګ لوبډلې بری او د افغان لوبغاړو کارنامې
آی پی ایل سی کوم په ټوله کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري و. نور احمد سیدا کوم مهارتونه سیدا زده کړی و یا کوم استعداد د لاره هغه د وښو ده په څو وختو کې وښو د سیدا دی لوبغاړو د پاره ډیر اړین وي.
د لبنان پر وړاندې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې بریاوي، د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو ګډون او د ټیسټ اتلولو یا چمپینشپ پای لوبه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا پر وړاندې د جون په دویمه نیټه د درې ورځنیو سیالیو لړۍ پیلوي. د دې سیالیو لپاره افغان لوبډله له تیرو لسو ورځو راهیسې د سریلانکا په بیلابیلو ښارونو کې تمرینات کړي دي. د افغانستان د ورځنیو ټیسټ سیالیو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د دې سیالیو لپاره د خپل لوبډلې له تیاریو خوښ دی او ډاډمن دی چې ښې لوبې به کوي. ښاغلی شهیدی د یاد هیواد پر وړاندې خپلو تیرو لوبو ته په اشارې سره ویلي دي چې په دې لوبلړۍ کې به یې لوبډله برلاسي وي. هغه زیاتوي
سریلانکا او د افغانستان موسم کې ډیر زیات فرق ده. دلته ډیره زیاته ګرمي ده او دب هم ده موسم، نو فله ډیره زیاته د اوبو کموالي امکانات ډیر زیات، نو هغه وجه وه چې کرکټ بورډ موږ لس ورځې مخکې دلته راولېږلو تر څو موږ ښه پوره امادګي او تیاری وکړو دغه میچونو لپاره. موږ هم دلته لګیا یو روزانه تمرینات ترسره کوو، بیټنګ، فیلډنګ او هر اړخ نتو پلاتو موږ تیاری لګیا ده، ځکه عموما موږ پنځه ورځې لوبې مشکل لګې کمې وي، نو هغه وخت نشته تر وته پوره ماده کې او د میچ پریکټس ډیر زیات مهمه. نو ټولو لوبډلو شپږ شپږ میچونه وکړل، هغه کوم لوبغاړي چې دلته د سکواډ حصه دي هغوی هم ټولې لوبې وکړلې. اکثره هلکانو تېر ځل هم موږ سریلانکا هېواد ته راغلي وو، دلته موږ درې پنځه ورځې لوبې ترسره کړلې چې یو ډیر ښه سیریز موږ ترسره کړی، او دې ځل هم انشاءالله زه په خپلې لوبډلې باوري یم چې ډېرې ښې به لوبې به نندارې ته وړاندې کړو، او انشاءالله لوبډله هم پوره چمتو او آماده ده. سیریزونو ترسره کول ډېر زیات مهم دي تر څو موږ مخکې ایشیا کپ او ورلد کپ مخته لرو. دغه د آمادګۍ لپاره دغه سیریزونه کول، له دې نه بعد به موږ بنګلاديش ته ګلو سره به انشاءالله موږ یو ټیسټ لوبه درې پنځه ورځې او شل ورځې لوبې کوو، نو دا یو ډېره ښه آمادګي ده د ایشیا کپ لپاره، د ورلد کپ لپاره او د لوبغاړو د کمبینیشن، د ټیم کمبینیشن لپاره.
بل لور ته د سریلانکا کرکټ بورډ هم د دې لوبلړۍ لومړنۍ دوه لوبو ته خپل شپاړس کسیز لوبډله اعلان کړې ده. داسې بریښي چې تر لومړنۍ دوه لوبو وروسته به سریلانکا درېیمې سیالۍ ته ښایي ځینې لوبغاړي بدل کړي. په اعلان شوې لوبډله کې اکثره هغه لوبغاړي شامل دي چې تازه د آی پی ایل په سیالیو کې هم ښه ځلیدلې دي. د سریلانکا په لوبډله کې دوسن شناکا د لوبډل بشر، پتون نساکا، دموت کروناراتنې، کوسال مینډس، انجیلا ماتیوس، چریت اسنکا، دننجایا د سلوا، سدیرا چمیکا، دوشن هیمنتا، ویرندو حسرنگا، لاهیرو کمارا، دشمنتا چمیرا، کاسون رجیتا، متیشا پتیرانا او مهش دشکانډه د لوبغاړو په توګه شامل دي. باید وویل شي چې د دې لوبلړۍ دویمه سیالي د جون په څلورمه او وروستۍ سیالي د همدې میاشتې په اوومه نیټه ترسره کیږي. د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د شپاړسم پړاو په پیلوبه کې چنای سپر کنگز لوبډلې ګجرات ټایټنز ته د 5 وکټو په توپیر ماته ورکړه او د 5 ځل لپاره د اتلولي وګټله. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل دوه افغان لوبغاړي د آی پی ایل په پیلوبه کې ولوبېدل. د کرکټ په دې ستر ټورنمنټ کې دا ځل 5 افغان لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته لوبېدلې دي او نسبتا 13 کلونو ته ښې لوبې ترسره کړې دي. راځي چې پوره جزئیات له سالم محمد
د هندستان د کرکټ غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ پای ته ورسېدې او راشد خان د دې سیالیو د غوره توپ نیونکي جایزه هم واخیسته. د هندستان د غوره لیگ سیالیو په پایلوبه کې چې د می میاشتې پر 29 نیټه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وسوه، مهندرا سنگ جونی په لوبډل مشري چینای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټنز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د 215 منډو هدف ورکړ. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف وو، خو د باران له کبله د ډي ایس ایل قانون له مخې سیالۍ 1500 اورونو ته راکمه او چینای ته د 101 منډو هدف ورکړل سو چې د سیالۍ په وروستۍ بالیه یا د هدف پوره کړ او د روان 2023 لدې کال اتلولي یې خپله کړه. د هندستان د غوره لیگ سیالیو په سږنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګربز بیا په کلکتا نایت رایډرز لوبډلې کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سشکل سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ولوباوه. که څام ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سشکل په سیالوي کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو پرتله ډیر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټنز لوبډلې مرستیال لوبډل مشر و. په دې ټولو ولوسې سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سشکل آی پی ایل سیالیو دریم مخکښ بالر و. تر ټولو شاتو پچونې په څلورو لوبو کې د ډیر شمنډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستل وو. په وشپېته اورونو کې ترې 1512 منډې وسوې چې په هر اور کې د منډو اوسط څه د پاسه اته وو. په توپ وهنې کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په 1900 اننګزونو کې 113 منډې وکړې. په یو لوبه کې تر ټولو ډېرې 9 نسوځېدلې منډې درلودې. خان په دې سیالیو کې د شی توپ چونې تر څنګ ښه توپ نیونه هم کوله، ځکه نو د دې سیالیو د تر ټولو ښه توپ نیونکي جایزه هم ورکړل سوه. 18 نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوی نور بلل کېدی. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریا کې مهم نقش درلود، د چې د شی توپ چونې له امله د میناوالو او د کرکټ د مبصرینو پام ځانته اړولې وو. په 14 اننګزونو کې 14 وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو 12 مخکښ بالر سو. په 24 اورونو کې پرې 318 منډې وسوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.6 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو ښه توپ چونه په څلورو اورونو د 20 منډو په ورکولو سره د درویو وکټو ترلاسه کول وو. رحمن الله ګربز د کلکتی لوبډلې لپاره نسبتا ښه پایلیز توپ وهون کوي وو، خو هغه سي چې تم ورڅخه کېده شونه ځلید. که څه هم په یو لوسو اننګزونو کې چانس ورکول سو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. د پراونو سیالیو کې 218 منډې وکړې چې په هر لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو او په یو لوبه کې تر ټولو ښې 1.8 منډې وکړې. بل افغان تیز توپ چونکی نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېده ښه وځلېدی. دته په اتو لوبو کې چانس ورکړ سو چې ځان یې ښه ثابت کړ او 11 وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې ورباندې وسوې. تر ټولو ښه توپ چونې په څلورو اورونو کې د 30 منډو په ورکولو سره د څلورو وکټو ترلاسه کول وو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز افغان توپ چون کی فضل الحق بیا سر شکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وو. د تکات سم په کمو څلورو سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل سو، خو نسبتا ښه توپ چونې وکړه او څلور وکټې درلودې. د آی پی ایل د 2023 د کال سیالۍ د تیرې مارچ میاشتې پر 28 نیټه د ګجرات په بریا او د چینای لوبډلې په ماتې سره پیل شوې وې، او د سې شنبې د شپې ناوخته د چینای په اتلولۍ او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې ټولو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبو او پای لوبې په ګډون یې خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
پا ورزش کولو ل نشې موادو ځان وساتي.
کرکټ هغه لوبه چې نن سبا په افغانستان کې مینوال خورا زیات شوی دی. چې کله هم د دې لوبې نوم اخستل کیږي نو اکثره لوبغاړي د خلکو ذهن ته ودرېږي، خو ځینې نور داسې کسان هم شته چې د کرکټ د لوبې په ترسره کېدو کې خورا زیار ګالي. که څه هم هغوی په تلویزیون ډېر نه راڅرګندېږي، خو دندې خورا مهمې دي. دا کسان د لوبې مهم خلک بلل کېږي. له دې ډلو یو هم د لوبې ریفری یا میچ ریفری دی. زمونږ همکار سنا کاکړ د افغانستان کرکټ بورډ له میچ ریفری حمیم تلوار سره چې د پاکستان پر وړاندې سیالیو کې یې دا دنده ترسره کړه مرکه کړې ده، او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
دیش کلن حمیم تلوار حمید له شپږو کلونو راهیسې د افغانستان له کرکټ بورډ سره د لوبې یا میچ ریفری دنده لري. نوموړی د کرکټ په سیالیو کې د لوبڅارانو او میچ ریفری د دندو په اړه وایي.
د یو رسمي سیالۍ د پاره څلور لوبڅاران ټاکل کیږي او یو میچ ریفری. دوه لوبڅاران په میدان کې خپل دنده تر سره کوي، یو د ټي وی لوبڅار چې د ټي وی لوبونه کې خپل دنده، څلورم لوبڅار د لوبغاړو د ډریسینګ رومونو مخې ته خپل دنده تر سره کوي، هلته ناست یو د غوي ټول کارونه دا څاري. پنځم کس چې میچ ریفری ورته ویل کیږي د آی سی سی له لوري یا د هوم بورډ له لوري د باصلاحیته نماینده په حیث باندې هلته لیږل کیږي تر څو وګوري او وڅاري چې لوبې ټولې د آی سی سی د قوانینو په رڼا کې تر سره کیږي او کومه سرغړونه او یا کومه کمی ذاتی رامنځته نشي.
حمیم تلور وایي د لوبې د ریفری دندې او مسؤلیتونه په درې برخو ویشل کیږي چې د لوبې پیل، بهیر او پای دی. د نوموړي په خبره د لوبې ریفری د سیالۍ له پیل دوه ورځې وړاندې خپل دنده پیلوي، او د نورو لوبڅارانو په شتون کې د دواړو ټیمونو له کپتانونو، مدیرانو او دغه شان له روزونکو سره ناسته ترسره کوي، او د آی سی سی یا د نړیوال کرکټ شورا ټول قوانین مطرح کوي چې کومه سرغړونه ونه شي. ښاغلی تلور د لوبې په بهیر او پای کې د میچ ریفری یا د لوبې د ریفری د مسؤلیتونو په اړه داسې وایي.
د میچ د شروع کېدو سره سم میچ ریفری د لوبڅارانو مانیټورینګ کوي، د هغوی پریکړې څاري، د هغوی د پریکړو د سم او د ناسم قضاوت کوي. همدغه شان د سیالۍ له ختمېدو وروسته میچ ریفری د څلور واړو لوبڅارانو سره ناسته ترسره کوي، او هغوی ته د هغوی د سم او ناسم پر پریکړو په اړه معلومات ورکول کیږي، او د لوبڅارانو څخه هم هر اړخیز معلومات ترلاسه کیږي. میچ ریفری د وشتنځي راپور یا د پیچ راپور دام آی سی سی ته لیږي.
د یادونه ده چې ښاغلی تلوار د کرکټ نړیوال شورا له لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د لوبې ریفری په توګه ټاکل شوی و. نوموړی په دې اړه خپل احساسات داسې څرګندوي.
ډېر زیات د خوشحالۍ احساس مې کولو چې د لومړي افغان میچ ریفری په حیث د پاکستان او افغانستان په سترو سیالیو کې د دستورو لوبغاړو راشد خان او شاداب ترمنځ ولاړم، او په نړیوال ډګر کې مې د ګران هیواد افغانستان نمایندګي کوله. رښتیا هم دا د ویاړ او افتخار ځای و چې په لومړي ځل افغان میچ ریفری ته د نړیوالو لوبو د کنټرول او نظارت مسؤلیت ورکړل شوی و.
افغانستان که څه هم د کرکټ کوونکو هیوادونو په قطار کې ځوان دی، خو لوبغاړي یې په ښه لوبه کوي او ډېر ځله یې په خپلو خولو لوب سره بریاوې خپلې کړې دي. د لوبغاړو په شان لوبڅاران او میچ ریفریان هم په خپل کار کې نوي دي، خو په مهمو لوبو کې په ښې لوبڅاري او ریفری توپ سره د کرکټ د مینوالو پام ځان ته اړولی دی.
د ټیسټ چمپینشپ یا اتلولیو سیالیو پایلو به هم څو ورځې وروسته پیلېدونکې ده. دا ځل د دې سیالیو پایلوبې ته هندوستان له آسټرالیا سره لار موندلې ده. پایلوبه به بیا هم په انګلستان هیواد کې د جون په 8 نیټه پیلېږي. د افغانستان د کرکټ کورنۍ سیالۍ د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ د مې میاشتې په 28 نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 15 زونونو لوبډلې چې سپینغر، میسانک، امو، بوست او بندمیر نومېږي لوبه کوي. د دې ټورنمنت په لومړۍ سیالۍ کې میسانک لوبډلې وکړه شول چې په ډېرې اسانۍ سره خپل سیال سپینغر ته ماتې ورکړي. په دې سیالۍ کې د سپینغر توپوهونکو ونه کړای شول چې ښه لوبه وکړي او په دواړو پاڼیو کې توپوهنه ناکامه وه. میسانک د 100 وکټو په توپیر دا سیالي وګټله او نسیم منګل پکې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. اخوا بیا بوست لوبډلې بندمیر ته په دویم سیالۍ کې ماتې ورکړې ده. د بوست لپاره احمد ظاهر پټان سریزه ووهله او احمد ضیا ځلان بیا خطوب اچونه ترسره کړه چې پر مټی بندمیر ته ماتې ورکړه. خو د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه بیا عبدالله ترخیل وګټله. هغه چټک بالر دی چې شپږ لوبغاړي سوځولي وو او 450 منډې کړې وې. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جون تر 6 منټې دوام کوي. بلور ته د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د تمریناتي کمپ په پار سعودي عربستان ته تللې ده. د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې دغه لوبډله به د سعودي عربستان په تمریناتي کمپ کې د راتلونکو مرکزي آسیا د سیالیو لپاره تمرینات ترسره کړي. افغان لوبډله به د مرکزي آسیا په سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس هغه افغان لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې هم بوخت دي تمریناتي کمپ ته وربلل شوي دي. د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر خپل سیال مات کړی دی. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبر پر اساس چې د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانګ کانګ هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړې ده. په خبر کې ویل شوی چې دغه سیالۍ د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شوی دي او ښاغلی رضایی د لوبې په دویم پړاو کې خپل سیال مات کړ او بل پړاو ته لاره پیدا کړه. محسن رضایی به دویم سیالي د آش ساحل هیواد لوبغاړي سره ترسره کړي. باید وویل شي چې د تکواندو په دې سیالیو کې د 144 هیوادونو 921 لوبغاړي برخه لري چې وایي د افغانستان دي. د خبرونه دویمه برخه دا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ځل مو له پخوانی لوبغاړي او وسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د آی پی ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو په کارکردګۍ خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی د هغه روزونکو له ډلې څخه دی چې وسنی اکثره ستوري لوبغاړي شاګردان دي. هغه په خپلو سرګندونو کې د آی پی ایل سیالیو په ارزښت، د لوبغاړو په لوبو او نورو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. مرکه درته خبرو.
د آی پی ایل سیالیو په پیلوبه کې د راشد خان او نور احمد پرفارمنس څنګه وو؟
آی پی ایل سی کوم په ټوله کې د نور احمد د پاره ډیر زیات ضروري وو. نور احمد سدا کوم مهارتونه سدا از د کړیو یا کوم استعداد د لاره هغه د وښو ده په څو وختو کې وښو د سدا دی لوبغاړ د پاره ډیر اړین وي. د پریشر په ټایم کې د خپل ټور مهارتونه په صحیح ځای کې عملی کړ، په سټډیا کې عملی کړ او په غټو میچونو کې د خپل مهارتونه وښودل. نو دا د مهارتونو د ښودلو هغه انتها ده د لوبغاړ د پاره. نو نور احمد هر وخت وس کولای سي په هر سخت حالت کې خپل ولټیا وخی. نو دا ټول ټورنمنت دی نور احمد د پاره خو بل خصوص پایلو بکې راشد خان دومره ونزلې ده. نو راشد خان نسی په ټول ټورنمنت کې څه توقع کیده هغه ټول توقع د سر ته ورسوله. مطلب د پارتنرشپ په ماتولو کې د ټیم د پاره ډیر اهم رول ادا کړ په دې ټورنمنت کې. نور سده کرکټ د درازي یو میچ کې خامخاص تاسو مله بیسټ بولر مې پرفورمنس خرابېږي. نو دواړو ته زه بالکل دا ویلای سم چې د خپل ټیم د پاره پورا غو دي ټیم دی بولینګ د سپن بولینګ ملاوا او ډیر خو ځلیدل.
په سګنی پړاو آی پی ایل کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. رحمان الله ګربز، نوین الحق، فضل حق فاروقي، نور احمد او راشد خان لاستراوړنې څنګه ارزوي؟ د نورو کلونو په پرتله څه کال څنګه ول؟
بالکل څومره دی دا لاستراوړنې خو صرف دا نه دي چې دوی 15 واړه لوبغاړي په آی پی ایل کې ولوبېدل، بلکې دا د افغانستان د ټول کرکټ لاستراوړنې ده. په دومره غټ لیګ کې د 15 لوبغاړو لوبېده مطلب د افغانستان کرکټ سدا آینده ډیر روښانه ده او ډیر زبردست لوبغاړي را روان دي. فائدې صرف دوی ته هم نه ده، کرکټ بورډ ته هم د دې ډیر زیاته مالی فائده ده. دوی ته که مالی فائده وي نو کرکټ بورډ ته هم مالی فائده ستل دینه. او په ټوله کې ډول خو ځلېدل څه څنګه چې بدوی باندې تفسیری وسوي او څنګه چې دوی نه توقع کېده هغه نه زیات وځلېدل. دا د موږ د افغانستان د کرکټ لپاره ښه زیری ده. په دغه عمر غټ سټیج کې سدغه منګ ویلې سوسی آی پی ایل سدا دی یو ټی 20 ورلد کپ نه کم نه ده، د دې پريشر او د دې هر خواسه ده د دې لوبغاړي او د دې د لوبغاړو ورتیا نو دا دی ورلد کپ نه کم نه ده. نو په ورلد کپ کې سړی دومره زليګي او دومره پرفورمنس کوي نو لری نه ده چې موږ ټیم به وخت کې د دوه لوبغاړو خلاف ډیر ښه زليګي امکان دې ستاسو چې په شلاوریس کرکټ کې موږ پاینده کې یو بهترین ټیم ووسیګو.
یوازنه افغان تو په هون کې چې آی پی ایل کې ولو بیت ګربزو لامل څه ده چې افغان تو په هون کې په نړیوال لیګونو کې کم اخستل کیږي؟
بالکل کو ګورو ګربز څه ده سر بیټسمن یو خو بیټسمن نه ده بلکې یو خو وکټ کیپر هم ده او ور سره څه ده اوپنر بیټسمن ده. نو دیو ټیم په بیلانس یا دیو ټیم په جوړخ کې د دې ډیر ځای لیدل کیږي ضرورت لیدل کیږي او بل ډول سه دای یو بهترین تو په هون کې هم دا د دالو بسیدا ډیره تیز لوبه ده او د شلاوریس کرکټ د طبیعت مطابق د بیټینګ کوي. نو ټیمونه ورته ضرورت لري هر ټیم ورته ضرورت لري نو ډیر خوم زلید په لورته سیده وخودله که څه هم څو واري زر زر اورسو خو دال د سی بیټسمنانو سره کیږي او څو ډیر خینګزونه مکر د سی بیټسمنانو ته دا توکو کولای سی سیاره دا به ماته دوه میچ بعد یو میچ ډیر خکې هر میچ سیده دا به ماته خنه کی نو دی تیز لوبه کی دی وجه داله نو خو ډیر زبردست لوبه وکړه.
راشد خان دا ځل په دې سیالیو کې د وکټ واخستلو نظر خو وو وښلو بغاړي وسوځول خو د نورو ځلونو په شان خپل اکانومي ونښ وساتلې استال عمل لاملونه څه دي؟
کو ګورو راشد رول امکان دی ولري چې په ټیم کې د سی وو سی پارتنرشپ مات کی او وکټ راولي او وکټ واخلي او زیات اټاکینګ بولینګ وکړي نو په دې صورت کې رنز راځي. بل ډول سه د سر ډیر بیټسمنانو اموخت هم پیدا بار بار په دې اپیل کې هر ټیم یو بل سره دومی چلري نو د خلاف د خلکو یادی بسمینانو هغه ستراتیجی او پلانینګ هم د پیرډیر خخ کاری ده نو که پایلو به موږ وګورو د نه منډه جوړ شوی او بیټسمنانو سیدا د دې د بولینګ په هغه ویریشن او په د شانو کې د سې کاریدل لکه د سره چې ډیر زیاته لوبه کړی دی دغه ګوګلی او لیک بریک په ججمنټ کې ډیر زیات مشکل نه کاریدل د پیره که څه هم راشد خان ډیر خولو به د وکټې واخیسته په امکان دی بل ریسی د راشد خان د پیره رول هم د سې وو اسې پارتنرشپ مات کې ډیر زیاته ټیکینګ بولینګ وکي او خامخا وکټ تر لاسه کی تر څو په دې کې تر ډیره حدا پورې کامیاب هم سو کلم سي راشد بولینګ تر اغلې وکټې اخیستې دي او خالص ټیمي زولای دا او په ما غزي کې د تی د میچ د ګټلو چانس هم پیدا شوی دا.
آیا نور احمد براتلون کې راشد خان ثابت شي او د نور کې ست څنګه و چې د نو لس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې ته مو انتخاباو؟
زه یو شی وایم چې هر لوبغاړی ځانګړي استعدادونه لري هیڅ کم څه دا نور احمد نسی کېدی یا هیڅ هم راشد نسی کېدی خو ها د کارکردګي په لحاظ باندې منګوي سو نور احمد صدا را روان رایزنګ سټار دا دنیا په کرکټ کې او بل نور احمد هغه وخت کې زه انډر 19 مسلې مې روانې کړې و ټرایل او حسابونه مې شروع کړو د زنو په کچه باندې انډر 19 جوړاو دا سایم غراو غوښته دی زون دی ټیم د پارم سی انتخاب کلم سی بیا د زونونو ترمنځ لوبي کولې دا ساي نو مې ما دې کلاکه پښتنه وکړاو د خوست په موټر کې ناست ل عرب شانم د نمبر واخست عرب شاته مې زنګ سی و عرب شاه دی مساینک دی زون دی انډر 19 منیجر مو او شاهین نیازی ته مې ویلې سی بس اسرائیل پیدا کاوه عرب شان نمبر اخستې بیا موټر نه راکوست او را موست او بیا دی زون نمبر 119 ته مخکې ک بیا دی سی وو سی ریسا مزای په هغه وخت کې ډایریکټر وو د ډایریکټر نه استفا ورکړه ز د انډر 19 له هډ کوچ نه اخوا کړم او د هډ کوچ سو نور بیا یو تور دو تور کې خوته نور بیا لري سمز سره استعداد د افغانستان کې ستا په زندل ډیر ضروری دی راجګول ډیر ضروری دی او د افغانستان به یو هلک یا یو د سی لوبغاړی تر وسه نی سیمان نی انتخاب کړي ما نه ټرین کړي او ما یو ځتن یې رسولای دا امکان نه لري.
سکل آی پی ایل ستاله اند له نور کلونو سره کوم مهم توپیرونه درلودل؟
آی پی ایل کې هر وخت د نوی نو وختونه راځي کدا امپیکټ پلیئر د دې د نوې قانون سی وو لټاس نه روسته د لوبډل انتخاب او ستاس وګټي او بلې نه روسته د لوبډل انتخاب د سی نور د شیانو کې دا پیرسي وړي ځوانان لوبغاړي او په دې آی پی ایل کې د ملکونو هغه لوبغاړي سی هغه د راپورت کېدو یا نوي استعدادونو څخه نه ولیدلی هغه په ای پی ایل کې اصل لوبغاړي ډیرو دی انډیا خپل لوبغاړي د سې نیوی لوبغاړي ډیر زیات وب کې او ښه خبره دا و چې ځوان لوبغاړو سره د زیات پر پامیس کې به د بولینګ په برخه کې او کدي بیټینګ په برخه کې ځوان لوبغاړو سره خلو وکړي د میچ د حالاتو مطابق په پریشر کې لوبي د سختو بالرانو خلاف نو دا د روان کرکټ یو نوې رنگ په شکل باندې صدا منګ ویلې سو چې دا ای پی ایل ټورنمنت بر روان کرکټ ته نوې رنگ ورکې نیوی لوبغاړي به متعارف کی د دنیا کرکټ ته
ای پی ایل د یو لوبغاړي د کیریئر یا لوبیز ژوند په جوړولو کې څومره مهمه ونډه لوبول شي
ای پی ایل کومګ وګورو برانډ کرکټ ده سخت کرکټ ده د تا امتحان ده د مهارتونو امتحان ده د پوهې امتحان ده د ټیکنیکس او د فزیکس امتحان ده نو دا یو ای پی ایل کومګ وګورو ته د سیو پوس اسستادی کرکټ دی پی ایس ڈی لیول امتحان ده کته په دې امتحان کې کامیابیږي نو ته د خپل ملک لپاره په اسانی کرکټ کولای شي په نور لیګونو کې په اسانی کرکټ کولای شي د دنیا په ټول هر کونج کې ته کرکټ کولای شي کته چې ته په ای پی ایل کې خزلېږي نو ای پی ایل کرکټ مینز ا بیگ ټیسټ
ول کېږي چې د افغانستان اکثره ستوري لوبغاړي ستاسو لمړني شاګردان پاتې شوي یعنی ستاسو روزلې دي پراتلونکي کې دا څوک شته چې د راشد خان یا د نورو نوموتو افغان لوبغاړو په څیر په نړیواله کچه وزلېږي
بالکل د تاسو اخیری جواب کې مخکې ما خبره یاد کړه ټول چې تاسو مره لوبغاړي وګوري لمسر خان مخا دوه نیم درې څلور کال تیر کړی او ډیر زیات مهنت سره سوي دا د دنیا د عصري کرکټ سیمنګ ماډرن ایرا ورته وایو زه سی خپل لوبغاړي جوړوم ماډرن ایرا ته جوړوم د سی په نامو نام شکل باندې یو لوبغاړي نه پریدم هغه ته یو ویژن لرم زه یو لوبغاړي جوړوم هغه ته یو ویژن لرم یو تصور ورته رم سی دا باید چیرته وسیږي دا لوبغاړي څومره استعداد لري دا باید څومره اوچت سی او چیرته ورسیږي نو هر لوبغاړي په ویژن باندې ما سره روزلې له دا کوم لوبغاړو نومونه ستاسو ماته ویلي دي لکه راشد او مجیب او د سینور دي زیات لوبغاړي تر دوه درسونه زیات د سلوبغاړي موږ روزل دي چې هغه وستول په نېشنل ټیم کې دي لوبه کوي د افغانستان لپاره هر سړی په خپل ځای کې ستوري ده بالکل پر روان کې ک د انډر 19 کرکټ باندې صحیح فکر اوسي تر اوسه پورې په صحیح فکر نه ده سوي ک انډر 19 لوبډل باندې صحیح فکر اوسي مونږ کوي سو سي پاینده کې د یو سلو پنځه سلوخ یو نیم سل پیس بلران سي دی انډر 19 کې ولرو د راشد خان او د مجیب خان غونتی او د نور احمد په چیر باندې بلران ولرو او ام دې سي د ګربس په چیر باندې بیټسمنان ولرو دا بالکل ساده او دا بلکې مونږ ویلای شو چې دا لکان به په تخنیکی لحاظ باندې نور هم سمبالوي خو تر وسه پوری دی باندې ګرځي او توجه ورته نه ده سوي ان شاء الله که وخت راغی نو غلو واړی به بیا وګورو
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونې د لوبل میدان ونی ز خبرونه بش پړه شو لوریدو بو منندوی
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زدا ازادی رادیو صوتون کی ماشین ته دا پیغام پریردم په دې له چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وی شاجه پر لاس باندې ټولو یې هله کومه د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلق تر پروشر وشکاله یې زپلې دي چې لږ مرسته وسره وکړي په دې هله چې ما پیغام نشر شي وسلام
سلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم هله کوم جزما پیغام نشر سی دغه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ سړک تر ګریشه پر ډیر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډیر باندې تا ګورا تا گیدي او دا رقم خراب دی چې مټر سره پرې کی دغه جزما پیغام د لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه دغه سړک مر تیاره جوړ کی یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کې دا ډیر نابود خراب دی نو سړی مریض پر بیا والای شي روغ سړی وژنې چې پر دغه سړک باندې ځي د سکډي او کندلری.
بلې السلام علیکم. خدای مراله د دې رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمی وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ که چیرې د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ شي، بل د بلې خواته ولاړ شي. پیچې برمی مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. وره د نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شاش کال مزیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم ونیو. نو وروره زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې د زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
د ازادي میلمه
سلامونه وړاندې کوم. زموږ نننۍ میلمه به شای تاسو د ازادي رادیو اکثر اوریدونکو پیژنئ. د دې غنی مرکې له ازادي رادیو خبري شوې دي. آزرخش آفیزی یادوام چې د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په خپل زیږنځای کې کړې، نورو زده کړو ته په کابل کې دوام ورکړی. شاغلی حافظی سره لدی چې د یو ښه اقتصاد پوه په توګه پیژنو، خو دی د ادبي قریحې خاوند دی او ښه شعر وایي. د تمې د دې خواله په پیل کې وویل چې له زده کړو وروسته لومړنۍ دنده څه وه.
ما خو دولتي کار هیڅ نه کړی. تقریبا زه چې ځواني ته ورسیدلم او د درس سبق مې بشپړ کړل، بیا زه د بدخشان د سهامي شرکت مرستیال شوم، د رئیس مرستیال شوم. ډیر ځوان وم چې دا زما مشر ورور مړ شو او دا بیا زما پلار ما څخه غوښتنه وکړه چې حکومت ته مزه دلته کار وکړه. په ټول ژوند کې یو لاند موده ما په رادیو تلویزیون د افغانستان کې په هنر ادبیات شعبه کې یو څو میاشتې کار کړی دی، رسمي دولتي کار. هغه هم د ذوق پر اساس او هغه علایق چې شعر او شاعري سره مې درلودې د هغه پر بنسټ. دا خصوصي فکتور کې پاتې وم او بیا رئیس د شرکت شوم. بیا هم دغسې بیا اتاق ته لاړو، هغه د ځوانۍ څخه بیا همدغه سکتور خصوصي کې مې فعالیتونه کړي.
د دې شرکت په اړه وایست استاد د کورنۍ مربوطو او کنه یو شرکت چې نور خلکو هم پکې سهم درلود؟
دا شرکت خو د لوی شرکت وو او سهامي وو. د هغه وخت کې د شپږ لوی شرکتونو له جملې څخه یو همدا شرکت وو چې په حوزه د بارتر کې فعالیت درلود. په شوروي اتحاد کې شرقي اروپا سره او همدارنګ پاکستان، هندوستان، ایران سره معاملات درلودل. زمون کورنۍ هم پکې سام درلودل، ښه سامي درلودل.
تاسو ول چې به مو رسمي دنده د رادیو د هنر او ادبیاتو په څنګه کې
لنډه موده کې
لنډه موده او مو ول چې له شعر او ادبیاتو سره مو لیوالتیا و، وسم له شعر او ادب سره لیوالتیا لري او په دې برخه کې مصروفیت لري، یعنی عملا کار کوي؟
دا جالب سوال دی. ما خو مخکې ډیر ښه شعر او شاعري پیل کړو او ځین شعرونه ډیر شهرت وموند، او په ان زمان کې ما دا پښتو لندۍ د اولین ځل لپاره په معیاري دری شعر کې وژباله. یعنی په بندیخانه کله چې ما زما د بندیخانه د دوران د کوټه قلفي او حاصل همدغه دی چې دا پښتو لندۍ مې په شفایي توګه راټولول او هغه مې په فارسی شعر کې ژباړل. او بیا هغه د علوم د اکاډمۍ لخوا په هغه وخت کې چې زه ممنوع القلم وم، زما د میرمن په نوم بیا خپور شو، چاپ شو. نو اولین ګشت و چې د پښتو لندۍ په دری معیاري شعر کې بدل کېدل. او بیا یو تعداد زما نور شعرونه هم دری شعرونه چې په ډېر ځوانۍ کې شهرت و موند، مثلا تاریخ هم چې پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیده نیست، گربت بوده ایم بد بکشد، گرک نیک نیک از چهره ها نقاب تظاهر زدوده نیست، بی ترس و بی هراس جا و مقام ما آنسان که بوده ایم همان وانه بوده نیست. خب هر صورت کله چې په 2002 کال کې زه افغانستان ته بیرته لاړم، اوس ما خو ډیر وخت بندیخانه تیر کړی دی، تقریبا 9 کاله او 3 میاشتې اوله ورځې زه بندي وم، د سیاسي بندي وم.
ما خپل هم همدا غوښتل چې د پوښتنه وکړم چې تاسو ویل چې لنډۍ مو هم په کوټه قلفي کې ترجمه کړی دی، نو په کوم وخت کې او ولې بندي شوی؟ دا کوم وخت و؟ د چا حکومت؟
خو داسې دي چې دا ځواني و او احساسات و، او دا د خلکو د ژوند د بدلون لپاره مونږ درې هلې ځلې کولې. بیا د حزب دیموکراتیک خلق واسطه چې تاسیس شو، مونږ په ځواني کې دغه ځویت ترلاسه کړل. بیا وروسته چې دا شورویان راغلل، مونږ هک پک پک شول چې دا ولې راغلل. یو څه جنجالونه دننه په غم کې شتون درلودل، دا د برابري د حزب کې یو څه سیاستونه هم زمونږ خوښ نه و. خو په هر صورت بیا ما مخالفت وکړل، یو تعداد خلکو سره یو ځای مونږ یو اعلامیه نشر کړو د شوروي اتحاد د یرغل پر ضد په هغه وخت کې، او دا د دې سبب وګرځېد چې مونږ بندیان شولو. ډېر یو تعداد کادرونه د حزب مخکې تر مونږ څخه هم د مرکزي کمیټې اعضا او ځینې د وزیرانو شورا اعضا او د سیاسي بیرو غړي هم، لکه ډاکټر شاه ولي خان، لکه عبدالکریم میثاق، لکه پنچیری، لکه ډاکټر سالم وزیری، لکه نور شرعي جوزجاني، عبدالقدوس غوربندي، دا خلک بندیان شول. خو بیا یو تعداد بیرته خوش شول، لکه ډاکټر زیری او لکه پنچیری، غلام د سګیر خان پنچیری، دا خلک خوش شول، نور پات شول. بیا موږ هم چې بندیان شول دوی سره بیا یو ځای په کوټه خلفي کې واچولو.
اما تاسو ویل چې ستاسو د بند موده ډېره اوږده وه، 9 کاله؟
د ټولو اوږدې وي. ډېر خلکو هم، دا خلک چې وو په دا موضوع کې، تر څو چې شوروي اتحاد عسکر دلته شتون درلودل، ټول بندیان وو. بیا چې دا سیاست مسالې ملي د ګورباچوف لخوا افغانستان ته راغی او رهبری د افغانستان هم تغییر وموند، او په خپل د شورویانو په تفاهم سره بیا موږ د اعدام څخه وژغورل شو. موږ 5.5 کاله اعدام ته ناست وم چې ضد د سویتیزم و ضد د انټرنیشنالیزم و ضد دا شیان، حال دا چې دا ترونه غلط و، موږ د چا ضد نه و. خالی موږ ویل چې دا زموږ وطن دی او غریب هیواد دی، او که چیرې مشکلات په رهبری دی حکومت کې وي دا وي، بیا باید دا ګوند شتون لري، دا ګوند باید کنګره دایره کې خپل رهبری اصلاح کړي، دا کار نه و که زموږ طرحې دغسې یو شی وي. نو دا چې یو بل هیواد راځي او مثلا په ټول مسایلو باندې قبضه کوي، موږ د دې مخالف وو هغه وخت کې. او وروسته هم وښودل هغه زموږ په اعلامیه کې دا و چې دا نه یوازې د افغانستان د خلکو په ضد دی، بلکې د شوروي د افغان د دوستۍ پر ضد هم دی. نو په دې خاطر باندې بیا موږ بندیان پاشولو، وروسته بیا خوش شولم. بیا چې بندیخانې سره خوش شولو، هغوی 3 کسانو لپاره برابري د حکومت او ګوند ځای راکول، او بیا ما ونه کړله، ما ډډه وکړله، ما ویل زه نه کوم. بیا هلته بیا خصوصي سکتور ته لاړم، هلته زموږ ټول شتمني و دا شیان تر تعمین لاندې وو. خو په هر صورت او په بدخشان او دا ځایونو کې جګړه وو، او په کندز کې هم زموږ یو څه مځکې وي، هغه هم تر څو حاکمیت د حکومت نه و. نو بیا څه شولم زه دلته بیرته، مو هغه خپل کار ما ته ویل چې خالی که ما سره غرض نه کوي، زه خپل دغه پلانرنی کار کوم. بیا شرکت برات و بدخشان کې مو کار کړ، مشهور شرکت و هغه وخت، په مغه کار پیل کو. بیا خو کاروبار بیا وروسته بیرته نیول کېدلم، په نه اتیا کې بیا مجبور شوم چې وتښتم. بیا هندوستان ته راغلم، دلته وم، مال چې کچیر او زه بیرته خشي بیرته افغانستان ته ځم، و متاسفانه د بد څخه بهتر شو. نو بیا راغلو د تجارت پر بنسټ، او پخوانی هغه سابقه چې وو، بیا جرمني یو تجارتي ویزه راته راکړل، هغه پر بنسټ دلته راغلم. بیا ما ماشومان ممنوع الخروج شول، پات شو. بیا د ناروغ پایس او د جنجال سره دوی تقریبا 1 کال په بر ونیو چې د نور رو د زامنو په حیث دلته چې ناروغان ول، د زلق ناروغتیا چې درلودل، خلک هغوی ته پاسپورت ورکو، یو د یو چا په نوم بل بل چا په نوم، دوی سره بیا راغلل هندوستان ته.
په جرمني کې بیا څومره تاسو بیا بیرته افغانستان ته راغلی او بیا
خو په جرمني هم که زه آرام نه وم، هلته مونږ ډېر کارونه وکړل. مثلا انجمن سول د افغانستان متاسیس کړ ځینې دوستانو سره، د اروپאי شورا مشر شوم دی د انجمن سول افغانستان دلته پر خوا کې کله لندن ته تلو کله مثلا اسکندرین هیوادونو ته کله دغه دوستانو سره انډیوالانو سره د سول لپاره مونږ هلې ځلې کولو بیا یو د سو ټولن فرهنګي ټولنې جوړ شوې دلته په نوم د فرهنګ سره نیستان یو بندلی د زمونږ د منطقې د خلکو وی پاره کې زه یو مدت د مدیریت هیئت غړی هم بیا رئیس شوم دا یو مجله چاپول په نوم د نیستان بل په نوم د قانون د روشنګران افغانستان یو تعداد زما په خوانی دوستان په کې ول هلته زه هم داخل شوم او د روشنی په نوم یو مجله چاپولو او په نوم د رویدادای افغانستان و دیګدګاهای جهان یو شی چاپول په غنجمن سول کې هم ندای سول یو نشریه و غم چاپول نو دا هلی زلی می کولی دلته بیا چې افغانستان کې کله نا کله پاکستان ته تلم بیا هندوستان ته تلم همدغه دوستانو سره په تماس کوم اکثرا یعنی آرام نه وم ناست
بله
نو بیا وروسته چې اوزا په افغانستان کې جوړ شو یعنی د څه سره سم چې هغه د اقل امکانات برابر شو په 2002 کې زه بیرته افغانستان ته راغلم
بله
بیا په اول د 2003 کې د خصوصي سکتور سره منسجم شول او مونږه وکولې شول چې د اوتاق تجارت بینلی تاسیس کړو په اول سر کې د اسامبلی امیدوار شو په هغه اسامبلی کې انتخابات شو د ټول افغانستان څخه تقریبا 2590 خلک استازي راغلي وي د سوداګرو د صنعتکارو د خدماتي شرکتونو بیا هلته په رهبری کې زه وټاکلم پایز د رئیس درمشا عمومی رئیس یو زموږ دوست و عبدالله خان رامین چې بیا وروسته وزیر زراعت شو او یو بل دوست زموږ حمیدالله قادری دای رئیس عامل شو چې بیا دای وزیر ترانسپورت شو یو وخت حمیدالله خان قادری زراعت بیا وروسته چې د دوی کابینت لار بیا انتخابات شو په انتخابات کې بیا لوی رئیس شوم د اتاق او ډیر عمر هلته پات شو نو دلته اصل خبر په دې کې و چې د شعر شعر او شاعری شو زه بیا په دې باندې څو شپې تر سهار پورې به خوبه پات شولم دا سوچ مې کول چې دا شعر خو ډیر زما اصلي شوق او غوښتنه او د ادبي کارونه او د لیکنه او د شعر یوازې تجارت په دې خاطر مې کول چې هغه دودې یو مړې دودې پیدا شي یعنی دی زیاتره زما حلزل یبدغه چې خپل مانوي کارونه وکم اوس څنګه وکم اوس ته رئیس امید و تا چې ټول د خصوصي سکتور چاري تاسو لري او د دولت په نظام اقتصادي بازار کې د کارمندنه او د اقتصادي واده او د بلاز تجارت برابرول د ټول ستا په غاړه شو اوس که تشهیر او شاعری ته ځي خو د شاعری اصلي شاعری یو برخه ده چې تاسو د عادي حالت څخه وځي خپل هغه ناخداګا زمير ته لاس باید لاس رسي وري د غل لپاره یو څه د بل حالت کې قرار لري ځکه چې د اشراق او دا په اصطلاح هغه وحی الهامي کاذبه چې ترازی او اته طبي شی راځي په هغه کې تاسو د عادي حالت څخه بهر پاتې کیږي نو کچې دا غازی وو شو خطو بیا خپل کار نشي کولای ځکه چې ته تمام شپه ولي شیرونه ولي کې او سبب بیا خوب دی بشپل نه بیا تر شي ریاست یو میو ته خو دا مسله دی ولي ومنله بیا می ډیر سوچ وکړ په پای کې دا غمزي ته ورسیدلم چې د افغانستان د مظلوم خلکو لپاره یو مړیدودی برابرول تر شیر څخه ماته خدي پدې چې شیر دلته په دغه سی ورسته پاتې هیواد کې یو لوکس شی دی او اخل چې دودې دلی خلک چې ډیر فقیر دي نو دغه لپاره بیا ما جدي شیر پرې خودل شیر خو په خپل راضی ځکه چې د الیوت یو شاعر دغه وایي چې شاعر کسی نیست کې نمیتونه شیر بگه شاعر کسی است کې نمیتونه شیر نگه او په دې خاطر به کلم کله شعرونه راته او شعرونه ولې کلم بیا د حرفي شاعر پایس پاتې نشو یا حرفي لیکوال بیا د ازما لیکنه او دا شاعر مخې وګرځید زیاتر په خپل نور مسلک کې د اقتصادي مسلک کې با کتاب نیو لیکل مثلا امکان ایجاد یک میلیون جای کار در کوتاه مدت یا توازن بیلانس تجارت د افغانستان یا مؤلفه رشد اقتصادی در افغانستان دا کتابونه می ولی کل بیا پاگا سکی دوب شوم پا دا اتاق که و پا دا اقتصادی چارو دی افغانستان ول چان هم نشد میسر او سودای خام شد د حکومتونو بدون فاسد و بدون نامنی او چې هغه ارزو هم تسره نشو. خو پر سر مو خپل حلزل وکړل
د دغه کارونو په اړه وایسته هم دې دورې تسول چې فساد او د کار زمينه هم ډیره زیاته و په دې دوره کې. اما ډیر خلک هم دا شکایت درلو چې زمينه شته د کار پیسې شته او مخې نیول کیږي. اما هم اشرف غنی هم کرزی دوړو غشتل چې فساد نوي عادي اقل دا شعارونه ورکول ولی دوی نه بریالي کېدل.
او وای چې اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی کشن لشکریانش درخته ها از بیخ. دا مسائل متاسفانه دغه سو اصلا مسئله څه شی و چې یو څه جوار وګورو زه خود نه نوم په ټول مسائلو کې. اول خو ستوري خوسی د افغانستان په دې وتوانیدل چې دا ټول نیمګړتیاوي چې مخکې په سیستم کې شتون درلودل هغه بشپړ کړي. مثال په توګه مونږ د دولتي اقتصاد په وخت کې 50,000 ټن نفتی او دیګا ذخایر درلودل په ټول افغانستان کې. او دا د دولت په سرمایه گذاری او ډیر زړی وی د روسی ټکنالوژي او ډیر ورسته پاتې. اما کله چې موږ دا اولویتونه تشخیص کړو یو اولویت زموږ دغه و چې دا ظرفیتونه ملی باید لوړ کړو. اولین کار چې وشو تقریبا 1.5 میلیون ټن اوس موږ د ګاز او د تیل ذخایر لرو په ټول افغانستان کې. په ټول بنادر کې ذخایر لرو. مخکې نوې ده یو کشتی راتل ته دوه اونۍ درې اونۍ هلته بند پاتې کېدل. یو کوچنی بیړۍ چې د ازبکستان له لارې څخه راتیا ده تر څو چې دا ټانکرونه د تیل بارګیری کول او هغه تشول او دا ټول دمره جدا شان په موږ باندې و چې به موږ د تنشن دا ټول شان موږ بیرته ورته ورکول. اوس افغانستان 1.5 میلیون ټن د نفتی موادو او د ګاز زیرمې لري او دا زیرمې په تاریخ د افغانستان کې بسیار دي او های ټکنالوژي د هغه برخه هلته کارول شوې دي. بل د دغه لپاره مدرن ترانسپورټیشن د فویل لپاره یا تیل او د غاز لپاره لرو چې کولای شي ټول ضرورتونه د افغانستان بشپړولای شي او حتی کچیر ترانزیتی مثلا پاکستان لپاره هم یا ایران لپاره انتقالات وي او منځنۍ اسیا لپاره وي هم موږ دا کولای شو دا جوړ شو. بل دا چې دا ویجاړ څیره د کابل چې د جنگونو پر اساس لبین تلی وو او کله چې موږ لاړوالته په کانتینټال کې تاسو باور کې چې اوبو نه وي موږ د پول تخنیک از خزینې د بدخشان محصلین ول هغوی مرسته کولې موږ ته یو بشکه اوبه راوړل په کانتینټال هوټل کې. موږ وکولای شول چې ډېر خدماتي تاسیسات جوړ کړو ډېر هوټلونه جوړ شو ډېر د وادونو او د محفلونو د کنونشن سنټرونه جوړ شو او تقریبا افغانستان په دغه ساحه کې هم د خپل ګاونډي هیوادونو څخه ډیر پرمختګ وکړ. دریم مسله دا چې تقریبا 15,000 د واردات د بدیل لپاره کارخانه جوړې شوې. متاسفانه په دغه کې بیا ځینې مشکلات زموږ وو حکومت سره. یو مشکل دغه و چې ما ویل چې دا فساد چې شتون لري فساد نه یوازې یو اخلاقي ضد کار دی او یو مثلا دینی ضد کار دی. په این زمان کې ډېر اقتصاد لپاره ناوړی تاثیر لري. په دې چې یو نفر چې ټول عوامل د تولید برابر کړي مځکه ولري کارخانه یې ولګوي مثلا کارګر استخدام کړي خام مواد راولي ماشینري راولي بیا برسیره په هغه مخبل امنیت هم په خپله ونیسي. یو کارخانه دار یا یو سوداګر 50 شپېته بیا کسه باید ګردان لري دوی خو پیسې غواړي. بل دا چې بیا د برسیره د ټول مصارفو بیا یو څه مامورین هم بیا رشوت ورکي. دا کاست آف پروډکشن یا قیمت د تمام شد د تولید زیاتیږي. دا چې زیات شو د خپل رقابتي قدرت له لاسه ورکوي. په دې خاطر باندې ما ویل چې ډېر زموږ کارخانې دلته پته درېدلې دي رقابت نشي کولای. دا خو موږ د شورای عالی اقتصادي کې یا کمیټې اقتصادي شورای وزیران کې هلته موږ دا فرصت وو چې ښاغلی رئیس جمهوران ته دا خپل نظریات ووایو. هغوی ښه ویل خو نشول کولای ځکه چې نظام دونه فاسد و چې د اول سر څخه نیول تر پایه پورې ککړ و په دا مرض کې. نو پر صورت اما برسیر پر اغا دیر کارونه تر سر شول، مثلا ساختمانی ظرفیت شرکتونه دی افغانستان هیز ظرفیت ندرودل، وروست دونه ظرفیت پیدا شو چه دوی لوی لاری جوراولی تونلونه جوراول او پاین زمان که نور دا دی پل او نور شایان سراک او دا شایان را طول دوی کولی جو جوری که او ساختمانی چاری دی شهر، مثلا دا ویجال تصویرونه دی شهر دی کابل تاسته معلوم دی، وروسته دا طول کورونه چی جوشه ویدی علال اکثر 90% 95% او دا تجارتی اماکن چی دی او رهایشی اماکن دی طول دی خصوص سکتور دی وانسان پا همت جوشه ویدی. او پا این زمان که پا دا شل کال تروس پوری خصوص سکتور دی وانسان لبرکت دی چی پا وانسان که قطعی نشته دی ټول شان په ټول افغانستان کې د بدخشان د خندود څخه نیولې تر دیراود د اورزګان پورې هر شی پیدا کیږي. دا ترانسپورټیشن شته دی، خدمات شته دی، دوکانونه سره خلاص دي، په هیڅ زمینه کې موږ وروسته نه یو پاتې. نو دا چې بیا سړک چې د حکومت کار وو، مثلا تعمیرونه جوړېدل په منطقه کې بیا غنو، یا تطبیق دی قانون دی حکومت کارو چې باید مثلا په یو رهایشي محله کې چې ټول کورونه دوه منزله درې منزله دي بیا یو شل منزله کور باید جوړ نشي، په دغه کې دوی پس پاتې کېدل او دوی د رشوت په خاطر او فساد په خاطر
دا یو پس ول چې یو سوداګر مجبور و چې باډی ګاردان ولري ساتونکي ولري او د دته هغه شی سي تولیدوي هغه ورته ګرانه تمام شي. اوس خو دغه وضعیت په حق شک نه دی، لیکن اوس بیا په یو بل شکل سره مشکل افغانستان لري. یو وخت په افغانستان کې داسې و چې خصوصي سکتور ته اجازه نه وه فعالیت، بیا داسې وخت راغی چې اجازه وه خو بیا امنیت نه و. اوس چې امنیت شته بل ډول مشکل شته. د افغانانو دغه برخلیک څنګه تاسو ته ښکاري؟ دا ولې داسې دي چې همیشه باید له مشکلاتو سره مخامخ وي؟
یو داستان کې مې ولوستل چې یو شایسته نجلۍ هیڅ یو نه چې په سلهاوو هیڅ نیکمرغۍ ته ونه رسېدل. دا معمولی نجونې ودونه وکړل، ماشومان پیدا کړل، ښه ژوند یې وکړل، اما دا شایسته او ډېر باهنره او پوهه نجونې تل بدبختې وي. او دلیل پیدا ما ته پته ولګېدل چې دا د دوی د تصاحب په خاطر ډېر خلک هغه کوي، هلی ځلې کوي او ورته مخه کوي. نو دا د رقابت پر بنسټ دوی یو بل سره هغه لري مشکلات لري او دوی د جګړې ډګر ګرځېږي. افغانستان هم ډېر ښېګڼې لري. اول د جیو اکنامیک لوکیشن ډېر مهم دی، جیو استراتیژیک لوکیشن ډېر مهم دی، موقعیت ډېر مهم دی. په عین زمان کې افغانستان د زیرمو څخه ډک هیواد دی. د چنګیز د حملې څخه راپه دې خوا د دغه د افغانستان د مځکې څخه 80% کار نه دی اخیستل شوی، ځکه چې زموږ د آبیاري سیستمونه، د کانالونه او د ټول کاریزونه او ټول شیان ویجاړ شول. پس له هغه نسل د کار چې باید دا بیرته رغولی وای، هغوی بیا اکثرا وژل شوي ول. نو د هغه وخت تر اوسه پورې زمون مزکی په بکوا کې، په مزار کې، په قندس کې، په بدخشان کې، په میمنی کې، په پمدغه سي، په فراه او نیمروز کې، تر هرات پورې ټول ویجاړي دي. دا مزکی د 1.5 میلیون انسانانو لپاره نور فیزیولوژیک نورم سره برابر غذایی مواد تامینولی شي. زمون معدن ډیر شتمن دي، ډیر نادر او نایاب عناصر په افغانستان کې شتون لري، او مخصوصا لیتیم چې اوس موږ لرو. او دا لیتیم خو تریلیون ډالر ارزښت لري. نو په دې خاطر رقابتونه ډیر زیات دي. چین غواړي چې دا ترلاسه کړي، نور هیوادونه غواړي، هر یو غواړي چې دا ترسره کړي. دا د دې سبب وګرځي چې افغانستان هر وخت د نیابتي جګړو او رقابتونو دګر وي. اوس هم همدغه سي متاسفانه. افغانستان که چیرې یو څو کاله پر لپسیلته امنیت و آرامي و، دنیا پرمختګ وکړ چې ډېر نږدې و چې پاکستان او هندوستان سره خو نه شو ویلی. پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونه او د ایران څخه تقریبا پرمختګ ته رسېدلي و. ډېر اوس مثلا دا زموږ ټیلیکومنیکیشن سیستم دونه پرمختللی و چې په پاکستان کې هم دا ټیکنالوژي نه و، په ایران کې هم دا نه و، په منځنۍ ایشیا کې هم نه و، دونه اسانتیاوي وي او دونه عام شو چې تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه په افغانستان کې په 15 کال کې وویشل شول او دا بې ساري و. دا یا مثلا یو کوچنی بانک، خصوصي بانک جوړ شو په نوم د کابل بانک، 15 میلیون ډالر د هغه ابتدایي سرمایه و چې هغه په ډېر مشکل سره برابر شو. ولې په 4 کالو کې دا بانک تقریبا 2.5 میلیارد ډالر اسد درلودل، یعنی 50% وده یې وکړله. خو دا چې بیا څنګه سرنوشت څنګه شو، څنګه تباه شو، د اداره نه شو تباه شو، دا بله خبر ده. ولې دا وده وګوره چې 15 میلیون په قرض او پور دوی دا سرمایه برابر کړي چې دا جواز واخلي، او یوازې د خلکو دپوزیتونه 1.3 میلیارد ډالر و، یعنی د بالغ پیسې سره راټول شول او دا د اقتصادي ودې لپاره ډیر مساعد زمینه برابر شو.
د خپل ژوند کومه جالبه خاطره که ذهن ته درګرځي؟
ولا جالبه خاطره خو زه سر ته وایم چې سوګشت زده مرسا جوړی چې ما 15 کاله په لپسی هلته اعدام ته ناست وم، اما اوس تاسو ژغیږم او څه اني ژوندی پاتې یم. او دا په خپل یو د حیرانوونکې خبره و چې څرنګه زه وژغورل شوم، څنګه ژوندی پاتې شوم پرته له دې چې یو داسې اسخایب برونه یا دوکار وکړم. یا زه په داسې نه هوټل کې هلته وزیر خارجي نروي سره مې ملاقات درلودې، هغې څخه چې راووتلم هلته انتحاري وشو. په دغه انتحاري کې دا زما فلمونه ثبت شوي ول، ځکه چې دا کنټرول د دغه یو په آر کې هم و. بیا هلته دا فلمونه چې وروسته وښودل شو ما وکتل چې زما او د دغه انتحار کوونکي فاصله 3 ثانیې وي، یعنی په 3 ثانیې کې زه د دې څخه پناه کېدلم، هغه زما څخه پناه کېدلم دغسې، ځکه چې یو تپي هلته شتون درلودل. ما غوښتل چې ته وینه برابر کړم، او زه خبر نه وم چې څه پېښ شوي دي. چې بیرون ته راووتلم زما په موټر کې د هغه انتحاري پښه داخل شوی و، هغه موټروان د موټر مې ویجال و، تکا تکا و موټر نه و. هغه وخت کې ښاغلی زهر احمد مقل وزیر داخله و، زه په خپل موټر کې ورسولم. نو په هر صورت دا هم خاطره د زما چې دا جالبه خاطرې دي چې د بندیخانې څخه راوغورل شو، بیا وروسته دغه ویجال افغانستان دغه حتی ورسېدل حیرانوونکي پرمختګ ته ورسېدل، او زمونږ برام او عزت دونه زیات شو په منطقه او دنیا کې چې زه رئیس دی او تاقی کوشوم اولین ګشت لپاره د لس پرمختللو هیوادونو د تجارت اتاقونه چې مثلا رئیس اتاق ترکیه د مدیر هیئت غړی و، مثلا د اتاق ایران چې یو لوی اتاق لري د هغه رئیس ما مرستیال و. نو دا دوه دورې د هغه مرستیال شوم، د ریاستي عمومي یو دوره رئیس شوم د هغه. دا په خپله د افغانستان عزت و دایره اون که چې څرنګه موږ ته دوی رای راکوي، څنګه موږ رای ګټو. نو یعنی اوس هم ماته دا الهام راکوي چې ناامید کیږو به نه، دا بنای د هستی بنسټ پر عدل او انصاف ولاړ دی. ان شاء الله د افغانستان خلک دغه حتی رسیږي که خپل داخلي مشکلات حل کړي، چې اکثره د دې داخلي مشکلات هم خارجي بڼه لري، چې خپل مشکلات حل کړي افغانستان ان شاء الله ښه وضعیت ته رسیږي او عدالت ته رسیږي او پرمختګ ته رسیږي او متمدنانه او مدبرانه ادارې ته رسیږي.
ډېر زیاته مننه حافظ صاحب، سلامت یاست.
مهرباني کوم.
le 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 ta شیر